په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه سفی الله ستاسو نږدې تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د احمد بهزاد، بشیر احمد تیانج، فرشته انوري او پروین درانی عضویت په غونډه کې د نه حاضرېدو په خاطر وزنډو. نور مهم مطالب هم در تخبرو، خو تر هر څه مخکې د خبرونو ترازم د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته فریبا ظاهر وي اوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي په دیاربکر ښار کې د پولیسو پر یو مرکز پرونی مرګونې چاودنه یو تروریستي برید و. دا خبرونه وروسته خبرېږي، خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپۍ وایي.
السلام علیکم، د همدردی دمه د مهم خبرونو سره ټکی. د ولسی جرګې دویم مرستیال وای په کابل کې روسی ډیپلوماټان په ځنی وغونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد سرګندونې کوي. د افغانستان ولسی جرګې د سلورو وکیلانو دندې وزنډولې او د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځنی غړي وایي په کابل کې روسی ډیپلوماټان د ملي شورا د ځنی غړي په ګډون د یو شمیر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد سرګندونې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ډیپلوماټانو چې افغان حکومت او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د خلکو خیر ندی یاد کړی. نموړي په دې اړه ویل
ولا د دوی ډیپلوماټانو چې افغان حکومت د تاسو یا طالبان د تاسو لپاره کوم خطر نه دی، تاسو لپاره خطر چې داسې دی نظام دا او امریکایان دي. نو دوی له دغه لارې غواړي چې د افغانانو یا د افغان ولس یا د مجبور خلکو ازان خراب شي او لویغو نه دوی د موږ په عمراتو کې غلطه استفاده کوي.
د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په ډېر له سویلو ډډه وکړه. روسیا تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د اړیکو په خاطر تورن شوی، خو روسیا تل ټینګار کړی چې د اړیکو په افغانستان کې د روسي باو د خوندیتوب او د هیواد د سولې له بهیر سره د مرستې په هدف دی. د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پر لبسی غیر حاضری او لابل د سلورو وکیلانو دندې وزنډولې. په دغه وکیلانو کې احمد بهزاد، فرشتان وري، پروین دورانی او بشیر احمد تیانج شامل دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې دغه وکیلان به له دې وروسته له ټولو امتیازاتو بې برخې وي او نشي کولی چې ولسی جرګې ته راشي. د افغانستان ولسی جرګې تر دې وړاندې ویلي چې د اکثر وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله ډېرې غونډې بې نتیجې پای ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پولی تخنیک په هنتون او د آریان روز شرکت له لوري نن په کابل کې درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال محمد یونس مومن نن د دغه نندارتون د پرانستې پر مهال ویل
نمایشګاه یو نقطه د وصل ده چې خلک هلته کولی سي خپل ځان ته بازار پیدا کړي په هغه شان چې څوک نوی خبر په خبريږي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د دغه نندارتون له پرانستلو یې هدف د کورني تولیداتو او محصولاتو څخه ملاتړ دی. او د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ رسنیو ته نن ویل چې د دغې پروژې لګښت چې 3.9 میلیونه ډالر دی د جرمني د پراختیايي پروګرام لخوا ورکړل شوی. د څرګنده کړه چې د دې پروژې کار د 2012 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. نوموړي دوی دورې نور هم د ایران ولسمشر کړی دی. راپور نوای احمدی نژاد نن خپل نوم لیکلی چې د ولسمشر د کاندیدانو د نوم لیکنې دورې دوهمه ورځ ده. د دوره د اپریل په 11 پیل او تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خمیني تیر کال احمدی نژاد ته ویلي و چې بیا د ولسمشر ته نه درېږي. ایران رسنیو راپور ورکړی چې د احمدی نژاد نږدې متحد حمید بقایی چې پخوانی مرستیال ولسمشر دی هم خپل ځان کاندید کړی دی. د دغه هیواد ولسمشری ته نور احتمالي کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان لخوا وارزول سي. احمدی نژاد تیرونی ویلی و چې په پام کې نه لري ځان کاندید کړي او دا چې د بقایی ملاتړ وکوي. حمید بقایی په 2015 کال کې څو میاشتې د نامعلومو تورونو په تړاو بندي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د خبرې داسې مهال کې چې په سوریه کې د جګړې پر سر د دوی ترمنځ اختلافات او ستونزې ډېرې سوي دي. د خبرو په پیل کې ټیلرسن ویلي د داسې آزادو رښتینو او صادقانه خبرو اترو په تمه دی چې وکولای سي د امریکا او روسیې اړیکې په ښه توګه تعریف کړي. ټیلرسن وایي متحده ایالات غواړي ګډې ګټې روښانه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لیواله دی. دوی وایي د دوی ترمنځ د خبرو اترو لار به تل پرانستوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي چې امریکا باید روسیې ته د ده په وینا دا ناسم وړاندیز ونه کړي چې د امریکا د پلوي یا مخالفت یو انتخاب کړي. دوی وایي امریکا باید د اپریل د 8 نیټې د برید په څیر چې د سوریې د حکومت پر یوې هوایي اډې وکړ بیا ترسره نه کړي. یو لوړ پوړی روسی ډیپلومات ویلی د سوریه په اړه د امریکا پالیسی یو معما ده. روسی خبری اژانسونو د هغې و د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف څرګندونې لږ مخکې تر هغه خبرې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې خبرې پیل کړې. د مسکو ته د ریکس ټیلرسن لومړنی رسمي سفر دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پیلېدو راهیسې کېږي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په غبرګون کې امریکا په سوریه کې پر یوې پوځي هوایي اډې توغندوی برید وکړ. ټیلرسن پرون ویلی وو چې روسیه باید د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم لملاتړه لاس واخلي. ریابکوف وایي په ټوله کې د سوریه په برخه کې د امریکا د ادارې دریځ زموږ لپاره یو معما ده. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی وو چې دوی څېړنه کوي چې روسیه په سوریه کې په وژونکې کیمیاوي حملې کې نقش درلود که څنګه. خو ده وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه یوازې د سوریه حکومت په دې حمله کې دخیل ګڼي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي شخص نه هغه اطلاعات کتلی او وایي چې بلا شک چې د سوریه رژیم پر خان شیخون شرکوټي د حمله مسؤل او تصمیم نیونکی و. هغه حمله تر ورځې مخکې سوي چې په نتیجه کې و اتیا کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې له مخې د سوریې پر ملکیانو د تیرونې د کیمیاوي حملې په اړه بېطرفه څېړنې ته لار اواروي. هغه حمله د دې سبب سو چې د امریکا متحده ایالات د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو برید وکړي. ډیپلوماتان وایي بریتانیا، فرانسې او امریکا پر دغه پریکړه لیک سرسري بیا کتنه کړې ده. دوی دغه پریکړه لیک تیرونې وروسته له هغه چې د سوریې پر خان شیخون شرګوټي د کیمیاوي ګازو حمله وسوه وړاندې کړې وه، خو روسیې او چین ورباندې انتقاد کړی و. امنیت شورا دغه رایا چونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن له کرملن څخه غواړي چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه پر خپل ملاتړ غور وکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي داسې ښکاري چې روسیه به د دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. دغه راز چین چې تر دې مخکې د سوریې لوري نیولی په پام کې لري له رای ورکولو ډډه وکړي. د خبرونو پای.
لفریبا ظاهر مننه چې دا سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا او د افغانستان مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایت www.azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې په دغه اوساته پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسی جرګې د احمد بهزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتان وری او پروین درانی عضویت د دې لپاره وزنډو چې شل ورځې مسلسل ولسی جرګې ته نو ورغلی.
اینمی چهار نفر برای امروز مطابق ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد، از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کردن نمیتونه.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا له ځینو غړي او یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونې کوي.
د روسیې سفیر په خپله معنی خلکو سره لیدنې لري. هغوی ته وایي چې د تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده.
نگینه اوتمانزی د ماشمانو لپاره د ادبیاتو کتابونه او شعرونه لیکي. د مخکخو خزو په دغه اوسنی پروګرام کې مو چې ورسته خبريږي ورسره خبري کړې دي.
راتر وخت مشه ترنګ ترنګ او کوهي د خوانځي ځای هیدر دی چیز سبق تا نور باورد کودا جلمان بیاول آر براوان شو دست کلی سنگ بسنگ.
یو سلام ها غوریدون کده چه تازه لمنگ سره یوزه شوی دی وقت پا افغانستان که ده مسپخین دو بجه اولست خیلی رازو لمری مطلب ده. ده افغانستان اولسی جرگی ده دغی جرگی ده چلورو وکیلان و دن دی وزن ده ولی ده دغی جرگی رئیس عبدالروف ابراهیمی ده چهارشنبه پورس عمومی غونډی ته وویل ده داخلی وظایف ده نوی اصول لمخی هر هغه وکیل چه شل ورځې په مسلسل ډول غیر حاضر وي د دندې د ځنډولو ترڅنګ له ټولو امتیازاتو هم محرومیږي. اخوا یو شمېر حقوقي کارپوهان د ولسي جرګې دغه کړنه غیر قانوني بولي او وایي قانون باید په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي. وسیل وصال د ولسي جرګې دغې غونډې ته ورغلی و او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه یې جزئیات راټول کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د څلورو تنو هغو وکیلانو چې په مسلسل ډول شل ورځې د دغې جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې غیر حاضر ول له ټولو امتیازاتو محروم او دندې وځنډولې. یادو څلورو وکیلانو کې د احمد بیزاد، بشیر احمد تیانج، فرشتي انوري او پروین دورانی نومونه شامل دي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې دغه وکیلان نور نشي کولی چې د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون وکړي.
در یک اجلاس هر عضو کې
په یو جلسه کې هر هغه وکیل چې شل ورځې غیر حاضر وي له ټولو امتیازاتو محروم او د ولسی جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولی او دغه کسان چې نمونه نن رسمن اعلان شول له ټولو امتیازاتو محروم او نور دغه جرګې په ناستو کې ګډون نشي کولی.
ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کرده نمیتونه.
خغلی ابراهیمی زیاته کړ چې دغه پریکړه د ولسی جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحې لمخې د ټولو وکیلانو د حاضرۍ او سیرلو او کتنو وروسته شوه. د دغه جرګې د داخلي وظایفو د نوې لایحې د درې ویمې مادې د دویمې فقرې لمخې د ولسی جرګې په یو جلسه کې که هر غړی شل ورځې غیر حاضر وي خپل ټول امتیازات د لاسه ورکوي او د دغه جرګې په عمومي او د کمیسیونونو په ناستو کې ګډون نشي کولی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وویل چې قانون باید په ټولو وکیلانو یو شان پلی شي او هغه زورواکي چې له کلونو راهیسې د دغه جرګې په ناستو کې غیر حاضر دي په هغو هم باید دغه قانون یو شان پلی شي، ګنې دا به له دغو څلورو کسانو سره بې انصافي وي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ولسی جرګې دغه کړنه غیر عادلانه ګڼي او ټینګار کوي چې د افغانستان ولسی جرګه باید دغه قانون په ټولو وکیلانو یو شان پلی کړي.
بله واصل وصالو چې د ولسی جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې په اړه چې پکې د څلورو وکیلانو دندې ځنډول شوی وي معلومات راکول. بشیر احمد تیانج، احمد بهزاد، فرشته انوري او پروین دراني هغه څلور وکیلان دي چې د ولسی جرګې لخوا یې دندې ځنډول شوي دي، هغه هم د دې لپاره چې د ولسی جرګې په یوې دورې کې د شلو ورځو لپاره په مسلسل ډول غیر حاضري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وی په کابل کې د روسیې سفیر د ملي شورا له ځینو غړیو او یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې د وسلوالو طالبانو په پلوي او د نظام پر ضد څرګندونې کوي. محمد نذیر احمد زید چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل دوی په دې برخه کې اکرا اسناد او شواهد لري او د اړتیا په صورت کې به وړاندې کړي. ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وی افغان حکومت مسؤلیت لري چې د هیواد لوکي امنیت، ثبات او اقتصادي پراختیا لپاره د روسانو د دا ډول اقداماتو مخنیوي وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وای په کابل کې د روسیې سفیر د کابل ښار په کارتیسی او کارتی چارسیمو کې میلمستونونه فعال کړي او میلمنو ته پکې د امریکا او افغان حکومت پر ضد تبلیغات کوي. محمد نذیر احمدی د چهارشنبه پور از ازادي رادیو ته وویل چې د میلمستونونو ته د ملي شورا یو شمېر غړي هم وربلل سوي وو. د ښاغلي احمدی په خبره غونډو ته وربلل سوی ځوانانو ته ویل کیږي چې طالبان د افغانانو لپاره ګواښ نه بلکې د امریکا په لاس جوړ شوی اوسنی نظام او په افغانستان کې میش امریکایي ځواکونه ستاسو لپاره ستونزه ده.
د روسي سفیر په خپل معنی خلکو سره د جنې لري، دوی د پارلمان وکیلان غواړي، حتی نور قومي مشران سره په کارتیسار کې مهمانخانې خلاصې کړي دي. خلک چې وغواړي هغوی ته وایي چې د تاسو مشکل له افغان نظام سره ده، له امریکایانو سره ده، طالبان د تاسو لپاره کوم مشکل او تهدید نه ده. تهدید د تاسو لپاره پیلي نظام ده چې دا د امریکي جوړ شوی نظام ده، او دا د همدغه رقم ته تبلیغات شروع کړي دي. په دې مورد کې اسناد موجود دي، هر وخت هانسیم چې وغوښتل شو موږ سره دغه اسناد شته ده چې دغه موږ یې رایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د ارزګان امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، څو تنه روسي پوځیان د ډاکټرانو په جامه کې لیدل سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دا ډول څرګندونې کیږي، بلکې له دې وړاندې په اروپا کې د ناټو د غړیو قومندان کورتیس سکاپاروتی ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې نفوس مخ په زیاتېدو دی. که څه هم د ولسي جرګې د دویم مرستیال د تازه څرګندونو په اړه روسي چارواکو غبرګون نه دی ښودلی، خو درې ورځې وړاندې کابل کې د روسیې سفارت دا ډول راپورونه رد کړل او یو ور بیا یې ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه افغانستان کې د اشخاصو او افرادو لخوا ادعاوې د هغوی شخصي نظر دی او د افغانستان د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي. بلور ته د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي دا چې د نړۍ او افغانستان حالات بل پړاو ته ځي، روسان هڅه کوي چې په بېلابېلو تکتیکونو د افغانستان په چارو کې ښکېله پاتې سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره له قانوني لارو د روسي ډیپلوماټانو د کړنو او تبلیغاتو مخه ونیسي.
موږ حق لرو چې د قانون پر بنیاد باندې د خلکو سره چلند وکړو، ځکه دوی هر ډول تقابل، هر ډول افراط، هر ډول تحمل چې د افغانستان حکومت خبر نه یو یا هم لسرو کړو راوختلي، د افغانستان د امنیت او ثبات او استقلال او خپلواکۍ او اقتصادي انکشاف وړاندې باندې یو خنډ تمامېدای شي. موږ مسؤلیت کې په دغه برخه کې روسان تعداد یې حق لرو چې هغه یې مخنیوي.
ښاغلی خادم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ګونګه او نامعلومه بهرنۍ پالیسي مخې ته وړي چې ځینو هیوادونو ته د لاسوهنې زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط پر مستقیمو، رغونکو او شفافو دو اړخیزو اړیکو ولاړ دي او افغانستان له ټولو هیوادونو سره شفافه او دوستانه پالیسۍ لري.
و هم اوریدل چې د ولسي جرګې مرستیال وایي د روسیې سفیر د نظام پر ضد له خلکو سره په خبرو کې تبلیغات کوي. ورزو پام دې یو بلې موضوع ته، د روسیې او امریکا ترمنځ اختلاف له سوری وروسته اوس په افغانستان کې هم لیدل کیږي. د ولسي جرګې د زینو غړیو په وینا په افغانستان کې د روسیې سفیر له زینو افغان چارواکو شخصیتونو سره په کتنو کې هڅه کوي چې هغوی د امریکا خلاف ولمسوي. روسی چارواکي دا ادعاوې ردوي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیه او امریکا ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا نور له منځني ختیځه او د سوریې لخوا د کیمیاوي وسلو له حده اوښتې ده. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې اوس د افغانستان د سولې پروګرام د دواړو هیوادونو ترمنځ په اختلافاتو کې یوه بله زیاتونه ده. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه کنفرانس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې امریکا ګډون نه کوي، خو پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه دې غونډې ته بلل شوي دي. امریکا ویلي په دې خاطر د مسکو په کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د روسیې په نیت نه پوهیږي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي متحده ایالاتونه د افغانستان د رواني جګړې مهم اړخ دي او د مسکو په غونډه کې ګډون مهم دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان په قضیه کې یو جدي اخ د امریکای متحده ایالات دا او راتلونکي کې به هم دي. که چېرې د مسکو په غونډه کې د امریکای متحده ایالات ګډون ونه کړي، دغه مذاکرات په یقیني ډول نیمګړي دي او څه الزامات د امریکای خواته نه توجیه کېږي. بلان په ټوله کې د مسکو په غونډه کې د امریکای متحده ایالاتو نه ګډون پروسه په یو ډول نه یو ډول متاثره کوي.
د دسمبر لمیاشتې را په دې خوا دا څوم کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړ شي. په لومړۍ غونډه کې د افغانستان له ګډونه پرته روسیې، چین او پاکستان برخه لرله، خو په دوهمه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ټیټ رتبه استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او د غراس یو شمیر امریکایي چارواکي باور لري چې روسیه له طالبانو سره پوځي مرسته هم کوي. روسیه دا خبره ردوي، وای د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره له طالبانو سره تماسونه نیولي او غواړي چې د افغانستان بې ثباتي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپره نه شي. خو د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ کره اسناد شته. ښاغلی احمدزی همداراز ویل په کابل کې د روسیې سفیر له ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو سره کتنې کړي او هغوی د امریکا خلاف هڅولی دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د امریکا د مرکزی قماندان جنرال جوزف وټل په شمول یو شمیر چارواکي باور لري چې روسیا له طالبانو سره مالی مرسته او حتی وسلې ورکوي. نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په اروپا کې د ناټو او روسیې اختلاف زیات شوی، له سخت دریځو سره د روسیې مرستې په سیمه کې د ناټو ځواکونو ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د خبرونو لیدلو او ریدلو ته هم درز به راپورونو کتلو ته ازادي رادیو دات اورګ پښتو پانی ته ورسه، هم درز facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه د کولای شي لزان سره خوخه کړی او مهمو او تازه خبرونو خبر شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وی پر ډیورند کرخه د اغزن سیم غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نشي کوله. حضرت عمر زخلوال هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې پاکستانی چارواکو د په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې وي. ښاغلی زاخیلوال د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال غلام غوسته اول
اوله خبره ده چې موږ د اغزن تار په خوا مخالف یو، وسیم مخالف یو، پرتلونکي مخالف یو. هیڅ نو تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزن تار په لګولو دیورن په کارخوانه نشته، خصوصا په یو شتمه ساده کې چې دیوالونه په نورو هیوادونو ترمنځ موجود وو. دیوالونه نړول کیږي او دلته دیوالونه خصوصا چې دیورند کرخه اخو دی خواته یو خلک پراته دی، یو قوم پروت دی سره د دوی ترمنځ د دیوالونو د غیجات د قطن نه خلکو ته منور ور دي او نه د دوه ملکونو د روابطو په جوړیدو کې مثبت صفې دي شي. حقیقت کې د ترګری سره په مبارزه کې هم موثر نه دي. ترګری سره په مبارزه کې موثر هغه د پالیسیو تبدیلې دلی، هغه پالیسیان چې یو د بل امن سره حمایه کو، یو په د بل په هیواد کې د سولې حامی او ملاتړی وسی، هغه پالیسۍ په کار دي. دا شایان چې دي، دا عریضي شایان دي، مګر تبن زموږ روابط سره خرابول شي، بدترول شي.
پاکستان د افغانستان په خاورو کې د عملیاتو وختونه هم څو ورځې وړاندې کړي، په دغه باندې ستاسو را دي عمل دي.
د افغانستان په خاورو کې داخل کې قطن هیڅ څوک اجازه نه لري چې عملیات وکړي. پاکستان دا سه غوښتنه د افغانستان نه نه کړي کوي چې په یقین سره برت شي. خو
اصلا رسمي تور دا سه غوښتنه
نه نه قطن په رسمي توګه هم نه شوي، په ذهن کې هم نه بچو ګرځي. په ذهن کې هو د ترګړې پړوند باندې همکاري او همغږي باید رامنځته شي چې نشته. هغه داسې کسان کېدی چې په افغانستان کې اوسي، مثلا ټي ټي پی دی، د دې خواته عملیاتو شو خواته وخته د پاکستان ته تهدید دی. همغږي په دې کې موجوده چې څنګه کولای شي چې ټي ټي پی من هدي او تهدید پاکستان ته ونوسي. خو دلته د پاکستان په خاوره کې مسلوال مخالفین دي، اډې لري، زینه لري. همغږي موجوده ده، موږ سره شواهد او یا استخبارات چې هغه شریک کو دي، خو نه اقدام وشي چې څنګه د پاکستان د خاورې تهدیدونه د افغانستان ته کم شي. دا دوه اړخیزه دي او په دې کې مطلق افغانستان د هر نوع همکاري او د هر نوع همانګۍ ته اماده.
له افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره مو خبرې کړې وي. هغه وویل چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم غزول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نشي کولای. همدارس هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیار سرګي لاوروف سره خبرې پیل کړې دي. د دوی د خبرو ډیره اجنډا د سوریې په اړه باندې ده. امریکا متحده ایالاتونه او د وسترو صنعتي هیوادونو مهم غړي په روسیې فشار راولي چې له سوریې د اسد له رژیم خپل ملاتړ کم کړي. په دې اړه فرشته جلالزی ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په داسې حال کې مسکو ته تللی چې له دواړو خواوو پر یو بل انتقادونه کېږي او د دې امکان په اړه هم شک د زیاتېدو په حال کې دی چې د امریکا او روسیې اړیکې به هغه حالت ته ورسیږي چې تیر کال یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال په اړه خبرې کړې وې. ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په مکرر ډول ویلي و چې له روسیې سره به د واشنگټن روابط چې د سوریې او اوکراین د وضعیت له امله کړکېچن شوي وو ښه کړي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د هغو کړنلارو د نرمولو هیڅ نقشه نه ده څرګنده کړې چې تر هغه مخکې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوي وې او هدف یې د کرملین منځوي کول او پر روسیه د فشار راوستل و. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په سوریه کې د الاشیر په نوم پر هوایي اډه د میزایلو له حملې سره د واشنگټن او مسکو کړکېچ لا زیات کړ. د امریکا متحدو ایالاتو د سوریه په خنچېخون سیمه کې د هغې کیمیاوي حملې په ځواب کې دا برید وکړ چې ویل کېږي اتیا تنه پکې ووژل شو. د امریکا دې کار مسکو چې د سوریه بشپش کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار لسد د رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کړی په قهر کړ. مسکو ویل چې پر الاشیر هوایي اډه د امریکا د مزایلو حمله له نړیوالو بشری قوانینو سره مخالفه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون مسکو ته تر روانېدو مخکې خبري اعلان ته وویل
We do not want the regime's uncontrolled stockpile.
خغل ټیلرسن وایي موږ نه غواړو چې د سوریې د رژیم نا کنټرول شوی د کیمیاوي وسلو زیرمې د داعش یا نورو هغه ترهګرو ډلو لاسته ورشي چې غواړي او کولی شي د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. موږ په سوریه او نورو ځایونو کې د هیوادونو او ډلو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو عادي کېدل نشو منلی.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین مسکو ته د ټیلرسن د رسیدو پر ورځ پر واشنگټن انتقادونه وکړل. پوتین پر روسیې د امریکا د مزایلو تر حملې وروسته اول وار له مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې په هاګ کې نړیوالې محکمې ته بارز وکړي چې د کیمیاوي وسلو له امله په سوریه کې د قتلونو په اړه څېړنې وکړي. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون وویل چې په خان شیخون کې د کیمیاوي حمله په اړه استخباراتي معلومات یې خپله کتلي او هیڅ شک نه لري چې د سوریې رژیم یې مسؤل دی. ماتیس وویل دا ډیره څرګنده ده چې د بشار الاسد رژیم دا حمله پلان کړې او ترسره کړې ده، خو هغه وویل چې تر دې زیات معلومات نشي ورکولای. ماتیس د روسیې د دې وینا په اړه چې له امریکا سره له هغې موافقې به ووځي چې د سوریې پر فضا د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ د پیښېدو د مخنیوي لپاره شوې ده وویل موږ له روسانو سره له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو ارتباط ټینګ ساتلی او دا مسله به له کنټروله نه وځي. په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې سفیر نیکی هیلی په وروستیو څو ورځو کې ویلي چې په سوریه کې د رژیم بدلیدل د ولسمشر ټرمپ ادارې ته اولویت لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش ځپلو ته لومړیتوب ورکړی دی. په مسکو کې د سیاسي چارو پیژندل سوي څارونکي ولادمیر فرولوف مسکو ته د ریکس ټیلرسن د سفر په اړه په خبرو کې آزادي راډیو ته وویل چې واشنگټن د سوریې په اړه د خپل سیاست ګډې وډې اشاره کوي او کرملین غواړي چې په دې برخه کې د امریکا د کړنلارو په اړه لا زیات وضاحت ترلاسه کړي.
په تاجکستان کې پولیسو ته امر شوی چې په میاشت کې لک تر لګه یو ځل تیاتر ته ولاړ سي. چارواکي وایي د امر د دوی د هغو هڅو برخه ده چې غواړي د پولیسو معنوي او اخلاقي پوهه زیاته کړي. په دې اړه نورحال له ملالی بشیر اورو.
د تاجکستان حکومت مخکې پولیسو ته ویلي و چې په دغه ځواک کې هر کس باید خپل اضافي وزن کم کړي. اوس دغه حکومت امر کړی دی چې پولیس باید په میاشت کې لږ تر لږه یو ځل تیاتر وګوري. پولیسو ته دا امر تیر اونۍ د کورنۍ چارو وزیر رمضان رحیمزاده وروسته له هغه وکړ چې د او نورو لوړپوړو چارواکو په دوشنبه ښار کې د ابوالقاسم لاهوتی په نوم تیاتر ننداره کړ. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند امام علي د ازادي راډیو ځای څنګه ته د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیاتر ننداره به له پولیسو سره د دوی په مانوي او اخلاقي پوهنه کې مرسته وکړي او د سختو کاري ورځو وروسته به ورته ساتیری وي. د ویل د پریکړې له مخې ټول پولیس افسران باید په میاشت کې په بیلابیلو وختونو کې تیاتر وګوري. د زیاته کړه چې دغه امر به په تاجکستان کې د کورنیو چارو وزارت پر ټولو کارکونکو عملي کیږي. امام علي ویل چې رحیمزاده تیره اونۍ د تیاتر هنرمندانو ته د هغوی د تمثیل په خاطر مبارکي وویله. دغه تمثیل سوی سریال د تاجکستان د کلتور پخوانی وزیر نور تباروف لیکلی و. دا اقدام په داسې حال کې دی چې د کورنۍ چار وزارت مخکې له پولیسو غوښتي وو چې د چاقوالي د مخنیوي لپاره پولیس باید خپل اضافي وزن کم کړي. د پولیسو افسرانو ته یوه موده وخت ورکړل سوی وو چې اضافي وزن کم کړي، که نه نو له دندو به ګوښه کړای سي. د کورنۍ چار وزارت پیشنهاد کړی وو چې پولیس باید د دې امر پر ځای کولو لپاره ورزش وکړي. تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد برخه هیواد وو او اکثریت خلک یې مسلمانان دي. امام علي له 1992 کال راهیسې پر دغه هیواد حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او مخالفین وایي چې دی هغه کسان ځپي چې ورباندې انتقاد کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموک ویب سایت هم در سره ګوره، پته ده ازادي رادیو ټکی اور. البته که غواړئ تازه خبرونه او راپورونه وګورئ، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان ولسی جرګې د شلو ورځو پرله پسې غیر حاضري له امله د څلورو وکیلانو لکه احمد بهزاد، فرشتان وري، پروین دورانی او بشیر احمد تایانج دندې وځنډولې. د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي په کابل کې روسي ډیپلوماتان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون له یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سره په غونډو کې د طالبانو په ګټه او د حکومت پر ضد څرګندونې کوي. د افغانستان په شمال کې د بلخ کندوز سړک نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پل تخنیک پوهنتون او د آریان روز شرکت له لورې نن په کابل کې درې ورځنی نندارتون پیل شو. په ایران کې د دولت تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکوي چې د دغه هیواد پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو د سیالۍ لپاره خپل نوم لیکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې پیل کړې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له هغه وخته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده، د روسیې او امریکا ترمنځ د باور سطحه کمه سوې ده. او د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي په دیار بکر ښار کې د پولیسو پر یوه مرکز پرونی مرګونې چاودنه یو تروریستي برید و.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک باندې کتلی شئ. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ مهم خبرونو ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت وایي چې سږ کال به د بدخشان د پېستول باغونو شاوخوا زر ټنه حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې په 105 هکتار ځمکه د پېستو باغونه شته چې ډېر حاصلات ورکوي. د ښاغلي راشد په خبره د افغانستان پېسته چې ډېره برخه یې نورو هیوادونو ته صادریږي ښه کیفیت لري او د هیواد اقتصاد به ورسره وغوړېږي. د ښاغلي راشد د معلوماتو له مخې اوس مهال د بدخشان په 2 ولسوالیو کې د پېستې لوی باغونه شته چې د پراختیا لپاره یې هڅې روانې دي. د کابل په پولی تخنیک په هنتون کې د کورنۍ تولیداتو او سوداګریزو موادو یو ورځنی نندارتون پرانیستل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د کورنۍ تولیداتو لپاره د ښې بازار موندنې په هدف جوړ شوی دی. د ښاغلي پسرلی په خبره دغه نندارتون په نوي غرفو کې د کورنۍ تولیداتو او صنایعو لسګونه بیلابیل توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کلی بوجه قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو 40 کلی بوجه پاکستانی وړي 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کلی بوجه 2330 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجه 1250 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1260 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 613 افغانۍ. زموږ ته مو مننه.
په همدې سره د پروګرام دویمې برخې ته رسیږو. دوه اونیز پروګرامونو تاسو ته خبرو، لومړی د بشري او اساسي حقونو پروګرام او بیا وروسته د مخکښو ښځو پروګرام چې له نیګینی اوتمنځۍ سره مو خبرې کړې دي. دا تاسو دغه دوه پروګرامونه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوبل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست
مننس.
سیرات صاحب، دا چی کار د انسان یو له بشری حقوقو څخه دی؟ د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام دته هم اشاره کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا دغه عربي مقوله چې الکاسب و حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نشي چې هغه خواړه او څښاک د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 43 ماده کې د حق د کار پر رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سن تکمیل کړی وي، د غله خاطره که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخته پورې په رتبو هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث ته نه ځو چې تاسې وخت ونی نیسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي، دویم زموږ په ملي قانون کې، درېم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی. په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی، د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري، او کار منل سوی په ټولو ادیانو کې، خاصتا زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی. د خلکو له خاطر چې باید کار حق دی، او دی حق دی باید ټول لاسرسی ولري.
ډیره مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکاری د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړله، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی، او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخې راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نشي کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی، د دې مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد دا اصلی عوامل دی. چه چیرته جنگ وی، جنگ سړی ته آرامی نه ور په برخه کوي، که هغه په هر سطح کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثر کی. دا جنگ که داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې جنگ اصلی عوامل دی. بیا دغه جنگ بی ثباتی رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي، او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاری اوج، اول جنگ، دویم اصداری فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زموږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچیان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ دی، تر څنګ ناامنی و فساد هم تر څنګ د دې جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دی، زه په دې باندې متيقن چې د تجارانو که ما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبثین او تجاران زموږ ډیر زړخواند تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې، د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدلی، او زموږ محترم وزارت د کار و عمر اجتماعي بارها دا ویلی دی د سخنگوی له طرفه چې مونږ په زرها و چوکۍ خالی لرو، ولی نه اعلانیږي. د حکومتونه په اساس د تنظیمونو، قومونو په سمتونو ویشل سوي دي، او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی، تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لرې نسي، زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بالاخره په دې وطن باندې دا وطن ترکي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په سمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو. مون د حکومت خواهش لرو چې مون د وګړو باندې بس پرسته وکړي چې
محکمې له خوا. آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. سیرت صاحب، د ورستي پښتني پټوګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري، او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتي پایلې به سي؟
ډیر خټه کې تم بیا هم اشاره وکړه، په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډیر لوړه کی، لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشان دي، د یو تیاری مستقبل له خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې، څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي، ولی د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی. دا درس وایي که چیرته کار ومندل سي، د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي، او که چیرته بیکاري نه وي، د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي، اوچته کیږي، او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی. ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته، چې امنیت که هغه په تاجر وي، که هغه په مسکوني خلکو باندې، دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي، او دوی مسؤلیت نه احساسوي. که چیرته کار پیدا سي، دا زه په دې باندې متيقن یم چې د جرایمو کچه په جامع باندې اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکاری دی وجه نه د مشکلاتو دی وجه نه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بلاخره د احتیاط خواته مخه کوي چې نن ډیر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د احتیاط خواته مخته کړي د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکاری د فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نه نه اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کېدی چې زبان دې راوباسي وروره دغه واخلی په بیه واخلی چې پر څو یې اخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خان د ارګ تر خولې پورې رارسېدلي دي. زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي، یغوی د تشویق سي، د یغوی مالیات معاف سي، سترغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي، دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د یغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنیو اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو څه سطحه باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی، دغه داخلي عواید باید مونږ تقویه کړو چې تر اوسه مونږ محترم تجاران زړه ښه کړي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري. دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي. نو تاثیر منفی که چیرته کار نه وي جرایم به زیات دي او مونږ وینو دوسیاجاتو کې چې کوم مونږ کارونه کوو د جرایمو کچه ډیره جګه ده. دا چې نن رسنۍ نسي ویلی، دا چې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي، ډیرو داسې مواردو کیږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سلو درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیسو مکلفیت دی. په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي، نن به مونږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي. په دې امید چې بیا هم مسؤولین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکړي چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي، د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلب آزادي کیږي هغه جلوګیری وسي. زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي، جرایم اوچت نه سي.
ډیره مننه.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د مخکخي خزي یو بل خبرونه ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ځل له داسې یو چا سره مو آشنا کوو چې ژوند یې د ماشومانو ادبیاتو دودي فرهنګ او روزنې ته وقف کړی دی. نگینا عثمان زه یادوم. دې د ماشومانو د روزنې او د دوی د فرهنګ او ادب د پالنې لپاره کتاب لیکلی، د دوی لپاره مقالې لیکي. دا چې څنګه نگینا عثمان زه دا برخه انتخاب کړې ده، په دې برخه کې له دې لارې څه خدمت کول غواړي، له نگینا عثمان زه سره خبرې کوو. اغلی عثمان زه زمونږ خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، لومړی ځل او بیا دې ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای وکړي چې خوښ او جوړ.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني. تبن چې تاسو سره آشنا کیږو، انشاءالله خلک ستاسو غږ چې اوري ممکن پوښتنه هم دا وي چې څنګه د ماشومانو لپاره تاسو کار کوئ، که په پیل کې هم دې موضوع ته راشو.
د ماشومانو په برخه کې خو ما په لومړي ځل بیا وایم چې دا چې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه، څه علتو علت دا و چې خپله مې د ماشومان چې کله لیکل نو ما غوښتل چې داسې یو کار ورسره د هغوی لپاره وکړم چې هغوی دې وشم کولی چې یو څو شېبې خوشحاله هغوی دې وساتم. نو په لومړي سر کې ما درې کاله یا دوه کاله مخکې ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړه، او ماشومان لپاره مې شعرونه لیکل.
بله، د اوردونکو لپاره یادونه کول مهم دي چې په افغانستان کې د ماشومان او د ادبیاتو په نامه یو کور هم موجود دی او بنسټ هم موجود دی، تاسو دا غی غړیتوب هم لرئ. نو اغلی اوتمنځي فکر کوي چې یو میرمن یو ښځه یو جینۍ نسبت سړی ته هلک ته په خپویږي څنګه چې څنګه د ماشومان لپاره کار وکړي، کنه توپیر موجود نه دی؟
زما په نظر خو لومړی سر کې باید دا ووایم چې د ماشومانو د ادبیاتو کور هغه لومړنی کور دی چې د ماشومانو لپاره کیسې او شعرونه لیکي، او دا یو درې کاله مخکې د بنسټ دی اجمل تورمن صاحب لخوا زموږ د هېواد تکړه شاعر دی، د هغه لخوا ایښودل شوی دی او زه د هغه بنسټ غړی یم. او قانون ټول زیاتره هغه بنسټ کې زموږ خویندې هم شتون لري، یعنی زما په نظر خویندې زموږ یا میرمنې کولی شي زیاتره له نارینه وو نه د ماشومانو په برخه کې قصې او شعرونه ولیکي او هغوی ته کار وکړي، ځکه چې هغوی د دې کور په ماحول کې ډیری ماشومان سره سروکار لري، د هغوی د خوی د هغوی عادت او هغه څه چې د هغوی خوښیږي نه خوښیږي هغوی سره آشنا دي نسبت نارینه وو ته، ځکه چې نارینه خو بیرون وي او دومره هغه وخت باید ماشومان سره تیر کړي هغوی دې نه تیروي. نو نسبت نرانو ته د میرمنو ونډه په دې برخه کې زما په نظر به ډېر ښه وي او ډېر به د ماشومان سره ماشومان خوی عادت سره آشناوی او په خو توګه به وشي کولای چې هغوی ته شعرونه او کیسې ولیکي.
بلې اغلی نگینه، په دې برخه کې اوس څومره میرمنې کار کوي؟ یعنی ستاسو په شمول باندې دا ونډه داسې یو څه ده چې د پام وړ وي کنه، لا ډېر اړتیا شته چې باید خلک کار وکړي؟
دا شل او یا هم د پنځه ویشتو همدومره میرمنو همدلته په دې کور کې ونډه لري، او همدارنګه زمونږ ورونه هم په دې کور کې ونډه لري او د دې کور غړیتوب لري، او اوس هم دا کور شتون لري. مونږ هره چهارشنبه یا هفته کې یوه ورځ مونږ غونډې نیسو او د ماشومان د ادبیاتو باندې کار کوو چې څنګه مونږ وشو کولای څه وکړو د ماشومان لپاره، په کومه برخه کې مونږ باید کار وکړو او کیسې ولیکو شعرونه ولیکو. او زیاتره د مونږ حتی د دې کور لخوا د ماشومان لپاره میاشتنۍ هم چاپېږي چې د ماشومان مطالب وي پکې، شعرونه او کیسې، تر څو هغوی دې هغه وخت چې په نورو شیانو باندې تیروي نو وشي کولای چې هغه مجله واخلي او خپل څو شېبې هغه سره یعنی مشکل یو څه ترېنه زده کړي.
بله نگینه اوتمنځ، چې تاسو او تاسو په شان نورو میرمنو چې دې برخې ته یا دې خدمت ته ژوند وقف کړی دی او کار کوي ورته، د پام وړ لاسته راوړنې لرئ هغه څه چې تاسو غواړئ کارونه وکړئ، د سم تر لاسه کړي دي تر اوسه که ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې؟
زما په شان ډېری میرمنې هم شته، خو ټول سره د هره میرمن په دې ټولنه کې چې کار کوي یا هره ټولنیزه برخه کې چې وي په لومړي سر کې ستونزو سره مخامخ کېږي، خو ښه چې مونږ ستونزې په خپل ځای پرېږدو او هره میرمن وشي کولای چې دې ټولنه ستونزو سره ځان برابر کړي او هغه څه چې غواړي په ژوند کې.
نو په دې برخه کې د ښځو رول ډیر مهم دی که د سړیو؟
ما په نظر د ښځو ډیر مهم دی، د سړیو مهم دی خو د ښځو زیاتره په دې برخه کې مهم دی، ځکه چې ما مخکې وویل چې ماشومان سره ډیری کار لري په دې برخه کې. البته
په ورته وخت کې باید وویل چې د ښځو لپاره بیا ستونزې هم ډېرې دي که رول یې مهم دی، فرضاً د کور لخوا هغوی ته اجازه ورکول، بیا کار کول او بالاخره هغه خدمت تر خلکو رسول، یعنی دا سخته پروسه ده. تاسو څنګه طی کړئ دا پروسه؟
لومړي سر کې خو هر میرمن ته یا انجلۍ ته دا سخت وي چې څنګه، خو ښه ده چې مونږ ښځې یا میرمنې باید خپلې کورنۍ دې ته قانع کړو چې تر څو هغه مونږ کار چې کوو یا هغه په ټولنه کې چې یو ونډه اخلو وشو کولای مونږ میرمنې چې خپل کورنۍ دې ته قانع کړو چې مونږ دغه کار کوو او دغه ښه کار ده او په ښه لاره باندې انسان وړي. نو خدای ته موږ خپل کورنۍ قانع کړو او کورنۍ هم باید دا فکر وکړي چې هغه میرمن یا هغه لورې چې غواړي بیرون لاړ شي او د ټولنې لپاره یو خدمت کوي، نو هغوی دې باید تشویق کړي او په هر لار کې هغه سره ملوي.
او دا خدمت باید ښکاروي. د مثال په ډول تاسو یو کتاب لیکلی دی چې مرڅوک لاغه وجود انکار نشي کولای، نو کراشو د کتاب ته مشمان لپاره مو په دې کتاب کې څه ځای پر ځای کړی دی، د کتاب جوړښت څومره دی او مهم څه پکې دي د مشمان لپاره؟
او دا کتاب د مشمان لپاره چیرونه دي چې دا کتاب په کال 1995 کې د سیو د چلډرن لخوا چې دا د ماشومان لپاره چاپ شوي چې ډېر په ښه کیفیت باندې دا کتاب چاپ کړی ده او د ماشومان لپاره ډېر ګټور کتاب کېدی شي.
دا شعرونه ستاسو خپلو یا لیکنې په دې برخه کې ستاسو خپلې دي؟
د ماشومان لپاره خو ډېر شعرونه دي، خو د ما هغه اووه شعرونه چې هغوی د خپله خوښ کړي په دې کتاب کې ځای کړي او چاپ کړي دي.
یو نمونه یې اوس زموږ اوریدونکو ته ویلی شي؟
البته هو.
او مهرباني اورو یې.
یو شعر ده د ماشومانو د دا د مکتب لپاره، هغه ماشومان چې غواړي نوي مکتب ته لاړ شي د هغوی د هڅونې لپاره مې لیکلی ده.
او دا ځکه هم اورو چې اوس کال نوی تعلیمي کال تقریبا نوی پیل شوی دی، نو ستاسو نه اورو مهرباني.
عنوان یې ده ترنګ ترنګ، وایي: را تر غوږ مې شو ترنګ ترنګ، څوک وهي د ښوونځي زنګ، هېڅ درس دی چې زه سبق ته نور به ورکړو دا جنګ منګ، په یوه لار به روان شو داسې ښکلی څنګ په څنګ، لوشین مستباشیر او تخته موتور رنگ، زمازده لسنار او پا بی بند بادرنگ. دا شیر دی ماشومان لپاره ده چی ماشومان چه غاید چه مکتب تلاشتی او دا غو دی اصلاوان لپاره
بله. دا طبعاً دی ماشومانو پا جبه باید اولی کلشی، یعنی دا نزکاتون دا ظرفیتون دا شاین باید موجود وی زما په نظر، زکر دا شیر نسبتاً دیر ساده باید وی، اغل کلمات و لغات پا کارا اولشی وی چه ماشومانی او پی جنیم دست کنه؟
زمونږ د حساب د ماشومان د ادبیاتو کورس ده، مونږ ته په لومړي سر کې تورمان صاحب ډېر څه زده کړي ول چې مونږ باید داسې ماشومان لپاره شعرونه ولیکو چې ډېر ساده وي او هغه کلمات باید پکې استعمال شي د ماشومانو په شعرونو کې چې ماشومان سره آشنا وي، وزنداره وي، چې هغوی دې په غوږ کې ښه ولګېږي. نو ځکه مونږ داسې شعرونه لیکو چې ماشومان ته ساده وي او عام فهمه وي، چې هغوی دې په معنا یې پوه شي.
او طبعا دا ماشومان همغې لوري ته هڅوي چې تاسو یې غواړئ. ستاسو کارونو ته په کتو ښکاري چې یو څه کارونه شوي دي، خو ممکن لا ډېرو کارونو ته ستاسو اراده وي. فکر کوئ چې لا به څه کول غواړئ په دې برخه کې، یا د خپل ځان د پرمختګ یا د ټولنې د پرمختګ لپاره؟
زما په نظر دومره چې څه شوي دي، ما چې ماشومان لپاره ماشومان لپاره چې ما کتاب چاپ کړی ده، زما په نظر که مونږ خپل هېواد ته وګورو او ماشومان ته وګورو، دا لا هېڅ هم نه دي ماشومان ته. ماشومان لپاره باید ډېر مونږ کار وکړو، ځکه چې اوس هم داسې ماشومان شته چې سړک په سر دي، د تعلیم نه بې برخې دي، او مونږ باید داسې یو څه وکړو او چې هغه ماشومان له سړک نه راټول شي، مکتبو ته لاړ شي، او هغه څه چې یو د ماشوم حق کېږي هغه ماشوم ته ورسېږي. بس زه خو د همدغې یا د ادبیاتو په برخه کې کار کوم، نو که وسه مې او توان مې نه شي، فقط غواړم چې ماشومان ته ډېر کار وکړمه او لا هم کوښښ وکړمه چې په
ترانو یا لیکنو له لارې وهڅوم. داسې څه
د ترانو او لیکلو د کیسو له لارې باید هغوی اوس وهڅول شي، هر کار ته هغوی دې باید پوه شي. هغه کار چې د یو لیکنې له لارې هغه ماشوم هڅوي، هغه د ورځنۍ خبرو له نه هڅول کېږي. نو زما په نظر باید ماشومان ته په دې برخه کې ډېری کار وشي.
خو بالکل، تر ټولو ښه هم چې پاتې کېږي چې په کتابونو کې لیکل شوي وي، بیا په خاص ډول لکه د ماشومان څه تر زده کوي، نو فکر کوي یو ډول آرامي احساسوي چې ستاسو نوم یا یو ډول پاتې کېږي، او یا ځان په مخکښو ځینو خلکو کې حسابوي چې څه کارونه مو کړي دي.
او زما په نظر دا چې خپل نوم په یو کتاب کې وګوري، دا هم یوه ډېره خوشحالي ده یو انسان ته. خو ډېری دله یو انسان ته ډېره خوشحالي هغه وخت نصیب کېږي، هغه څه چې هغې لیکلي وي او یو چا یو لیکوال چې یو څه لیکلي وي، چې هغه نه یو ګټه واخیستل شي، هغه مهم ده یو شاعر او لیکوال ته. او زما په نظر ما ته خوشحالي هغه وخت په برخه کېږي چې ماشوم زما کتاب ولولي او هغه نه یو څه زده کړي، نو هغه وخت به زه ډېره خوشحاله شم نسبت دې ته چې زه خپل نوم په کتاب کې وګورم.
الله خو ستاسو کار ته وخت شته، ځکه تاسو ویلي چې تازه فارغ شوي. انشاءالله په همدې هیله باندې خو د خپرونې وخت تقریبا زموږ په ختمېدو دی. اتمانځی صاحب، ستاسو نه وروستی پیغام اورو، د اوریدونکو سره بیا خدای پاماني کوو، مهرباني.
زما پیغام هغه ټولو کورنۍ ته، د هېواد ټولو کورنۍ ته دا ده چې خپل لون ته او خپل میرمن ته د ټولنې په اړه برخه کې چې هغوی دې غواړي هغوی دې وهڅوي، او هغه کورنۍ ته مې پیغام دی چې خپل ماشومان په هره برخه کې وهڅوي او ماشوم ته درناوی وکړي، احترام وکړي، تر څو دغه ماشوم به چې زموږ راتلونکی جوړوي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو یوه یادونه کول غواړم، که تاسو ګڼ نورې مخکې ښځې پیژنئ او یا داسې څوک چې زموږ له خپرونې څه زده کوي، ستاسو پیغامونه موږ ته را رسیږي. 0 5 9 0 1 0 1 0 زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین شمیره ده. خپل نظرونه او پیغامونه په همدې اړه موږ ته پرېږدئ. نو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو